ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو په ورستۍ نیم ساعت پښتو خبری مجله کې موزنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبری مجله کې اوري چې کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام، اته تنه نور په شپاړس کلو بند محکوم او اتلس نورو ته برأت ورکړ. خو د فرخوندې کورنۍ وایي چې د محکمې فیصله عادلانه نه وه. پر دې موضوع پر راپورونو او مطالبو سربیره د افغانستان پر نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی فری بازار ته واور کوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکې د کابل ښاري محکمې د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو کسانو له ډلې څخه څلور تنو ته د اعدام سزا واوروله. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د عملي اقداماتو غوښتنه کوي، او د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د اسلامي دولت ډلې له فعالیتونو څخه خوندي نه دی. د خبرونو تفصیل د کابل شاري محکمې د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو کسانو له ډلې څخه څلور تنو ته په اعدام او اته نور په شپاړس کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د دې محکمې مشر صفي الله مجددي نن د پرېکړې د اعلانولو پر مهال وویل چې د یادې قضیې اتلس نورو کسانو ته د اسنادو او شواهدو د نشتوالي له امله برات ورکړل سو. ښاغلي مجددي خپله پرېکړه داسې اعلان کړه:
و جسد
به ستاسو هر یو د فرخوندې د وژنې او سوځولو په تور په اشد مجازات یعنی په اعدام محکوم سوی. د فرخوندې کورنۍ بیا د محکمې دا پریکړه غیر عادلانه ګڼي او وایي محکمه د زورواکو تر فشار لاندې او نمایشي ډول جوړه سوې ده. له دې سره د فرخوندې وژنې په اړه حقیقت موندونکی پلاوی د اتلس نورو خوشي کول غیر عادلانه پریکړه بولي او وایي چې باید په دې اړه بیا غور وسي. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره وایي چې باید عملي اقدامات وسي. د دې شورا لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې د سولې په هڅو کې باید یوازې په خبرو اکتفا ونه سي. اعلامیه زیاتوي افغان حکومت او د سولې عالي شورا تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو له کمیټې سره خبرې پیل کړي تر څو د هغو طالبانو نومونه له تور لسته وباسي چې د سولې په خبرو کې ګډون کوي. په همدې حال کې د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د سولې خبرې باید د وسلوالو مخالفینو له لومړۍ درجه مسؤلین سره وسي. دوی وایي د جرګې له پخوانۍ پرېکړې سره سم باید د سولې په برخه کې د هر اقدام تایید له ولسي جرګې څخه واخیستل سي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار ولایت کې د وسلوالو فعالیتونو په تور دوه تنه نیول سوي دي. د دې ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې د نیول سوو کسانو سره یوه اندازه مهمات هم د دوی لاسته ورغلي دي. اعلامیه زیاتوي نیول سوو کسانو وسلوالو مخالفینو ته د وسلو او مهماتو د انتقال دنده لرله او په خپل جرم اعتراف کړی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د اسلامي دولت ډلې له فعالیتونو څخه خوندي نه دی. جولي بیشاپ دا خبره نن اسلام آباد ته د سفر پر مهال په یوه خبري غونډه کې وکړه. بیشاپ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو له کبله اندېښنه لري او له همدې کبله یې د امنیت د خوندي کولو لپاره یو شمېر نوي قوانین نافذ کړي دي.
Australia is not immune. In fact, we believe that there are about 100.
د استرالیا خوندی نه ده. په حقیقت کې موږ باور لرو چې اوس مهال په سوریې او عراق کې شاوخوا سل تنه بهرني تروریستان له استرالیا څخه دي چې د دې ظالم وحشي او قاتل تروریستي سازمان چې داعش نومیږي ملاتړ کوي. موږ په استرالیا کې یو شمېر نوي قوانین عملي کړي او د خپل امنیت لپاره مو سرچینې پیاوړې کړې دي. موږ ته خپله وسه هڅه کړې چې د بهرنیو تروریستي جګړه مارو د تلو او دغو سازمانونو ته د مالي امکاناتو برابرول بند کړو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د اسلامي دولت ډله تر پخوانیو سازمانونو خطرناکه، پیچلې او په ټوله نړۍ کې خوره سوې ډله بولي. ایران وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د هغې ضبط سوي باروړونکي کښتۍ په اړه چې په هرمز کې درول سوې یوه حقوقي حل لاره پیدا سي. دغه کښتۍ د مارشال جزایرو له بیرغ سره د هرمز له تنګې تېرېدل چې د اپریل پر 8مه د ایران د ګزمې کښتیو لخوا ودرول سوه. دا مسله د دې سبب سوه چې امریکا د وضعیت د څارنې لپاره څو کښتۍ سیمې ته واستوي تر څو له دې تنګې څخه چې د نړۍ په سطحه د تیلو د انتقال یوه لویه لاره ده د امریکا بیرغ لرونکو کښتیو بدرګه سي. د ناروې د انتقالاتو شرکت دغه ثبت شوی کشتی او د هغه د څلور وشتنه عملی پر خوش کې دور ټینګار کوي. خو ایران وایي دا کشتی به هغه وخت آزاد کړي چې د دوی د یو کلن پور په اړه دعوه حل شي. د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت ډلې د څلورو لوړپوړو مشرانو د ځای موندلو په اړه معلوماتو ته شل میلیون ډالر انعام شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه ویلي چې د عبدالرحمن مصطفی القدولي په اړه معلومات تر 1 میلیون ډالر، د ابو محمد العدناني او تارخان باتیراشویلي په اړه معلومات هر یو تر 15 میلیون ډالر، او د طارق بن الطهار العوني الحرزي په اړه معلومات تر 3 میلیون ډالر انعام لري. او د روسیې نړیواله فضایي اداره وایي هغه بې پیلوټه تدارکاتي سفینه چې نړیوال فضایي سټیشن ته ونه رسېده د مې پر 8 نېټه بېرته مځکې ته رسېږي او په مځکې په اتموسفیر کې به وسوځي. د روسیې فضایي ادارې لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې د پروګرس په نوم دغې سفینې موجودیت به د مې د 8 نېټې د شپې د 1:30 بجې د سهار تر 9:55 دقیقو پورې ختم سي. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام، اته تنه نور په 14 کلونو بند محکوم کړل او اتلس تورنو ته برات ورکړل.
به اشد مجازات، یعنی اعدام، هر واحد شما را محکومین به مجازات نمودیم.
خود فرخنده کورنی دا یو عادلانه فیصله نبولی.
محکمه یک محکمه مطلق قلابی بود، تحت فشار مقامات زورمند فیصله صادر کرده.
ده محکمه ده شفافیت مسئله مود حقوق چاروله و کارپوس را هم سیرلی ده.
دولشن تقریبا تر ډیر ځای پورې د افغانستان د جزاد قانون پر اساس او په خپله د قانوني شکل باندې تر سره شوی و.
د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو یو غوښتنه د تور لسته خدای دوی د مشرانو ایستل د افغانستان د سولې عالي شورا په دې برخه کې څه کولای شي؟
موږ باور لرو چې د سولې عالي شورا په دې لار کې کوم خندونه موانی شي هغه لري کولای شي او د دې لپاره هلې ځلې وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي تر روسي ډلې په نورو نومونو نشي کولای په افغانستان کې د ځان لپاره سنگرونه جوړ کړي. د یمن د جګړې په اړه له سعودي چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو له حاله مخبرو. د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنې په جرم څلور کسان د اعدام په سزا محکوم کړل. د محکمې رئیس نن په غونډه کې د نیول شوو 130 ملکي کسانو له ډلې څخه اتو ته د 14 کلونو بند سزا واورولې او 13 نور تورنو ته برات ورکړ. د فرخوندې کورنۍ بیا د محکمې دا پریکړه غیر عادلانه ګڼي او وایي محکمه د زورواکو تر فشار لاندې وه او تر ډیرې نمایشي بڼه لرله. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د فرخوندې وژنې څخه د نږدې 50 ورځو له تېرېدو وروسته د کابل ابتدایي محکمې په څلورو کسانو د اعدام حکم صادر کړ. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر هغه کسان دي چې ابتدایي محکمې په یوالني غونډه کې په اعدام محکوم کړل. ابتدایي محکمې په قضیه کې ښکیل اتو کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله، خو 13 نورو ته یې برأت ورکړ. د محکمې رئیس صفي الله مجددي د چهارشنبې په ورځ د محکمې پریکړه داسې اعلان کړه چې د دوی په اړه دا وروستۍ پریکړه نه، بلکې محکومین کولی شي د استناف غوښتنه
در قضیه قتل و سوختن
د جزاد قانون او د خزو پوړاندې د توتريخوالي د منی قانون په نظر کې نیول سره د فرخوندې د وجنی او سوزونی په قضیه کې له تاسو څلورو څخه هر یو په اشد مجازات یعنی اعدام محکوم وو.
د ابتدایي محکمې لومړی پریکړې یوازې د 130 ملکیانو په اړه وشوې او د 1900 امنیتي منصوبینو محکمه بیا تر راتلونکي یکشنبې ورځې پورې وځنډول شوه. له دې سره ابتدایي محکمې د پالوان، محمد حسین او بادشاه په نوم درې نور کسان چې لانیول شوي نه دي د دې پیښې اصلي مجرمین وبلل او د امنیتي او عدلي ارګانونو څخه یې وغوښتل چې دا کسان محکمې ته حاضر کړي. د فرخوندې کورنۍ د فرخوندې په اړه د محکمې پریکړې غیر عادلانه ګڼي او وایي چې د محکمې ټولې غونډې د زورمندو لوړپوړو چارواکو تر فشار لاندې وې او یوازې نمایشي بڼه یې لرله. د فرخوندې پلار محمد نادر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ابتدایه محکمې حکم ورته د منلو وړ نه دی او باید د محکمې جلسې له سره بیا پیل شي.
مطلق یوه تقلبي محکمه وه. محکمې د زور لرونکو چارواکو تر فشار لاندې حکم صادر کړ. ما ته دا محکمه د منلو وړ نه ده، هیڅ کله نه ده. زه عدالت غواړم. هغه مجرمین چې زما د لور په وژنه کې لاس درلود باید د دولت لخوا ونیول شي.
د فرخوندې ورور د هغو کسانو نیونه چې د محکمې لخوا برات ورکړل شو هم یو چل ګڼي او وایي دا کسان یوازې خلکو ته د دوکې ورکولو په خاطر نیول شوي وو چې محکمې بیا پرته له جزا خوشي کړل. ویش کله نفر خونده د تیر کال د هود میاشتې په 28 نیټه د کابل د شادو شمشیرا زیارت په سیمه کې د لسګونو قارجنو کسانو لخوا په دې تور ووژل شوه چې ګویا قرآن کریم ته یې اور اچولی و. له دې پیښې وروسته د هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل او خلکو غوښتنه کوله چې په قضیه کې دخیل کسان باید محکمه شي. له دې سره د فرخوندې د وژنې په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون د تورنو 13 کسانو خوشي کېدل غیر عادلانه کار ګڼي. د دې کمیسیون غړي فوزیه کوفي د ابتدایه محکمې له پرېکړې وروسته وویل خوشي شوي ځینې کسان د پیښې اصلي متحرکین وو او باید د دوی برات له قانون سره سم وڅېړل شي.
در مورد 18 تنه که امروز د 13 کسانو په اړه چې نن یې برات حاصل کړ عادلانه تصمیم ونه نیول سو. د امنظم خرابونکي او د پیښې اصلي محرکین دوی وه. دوی باید مجازات سي او څارنوالان باید په هغو دلیلونو غور وکړي چې موږ ورته ویلي دي.
عام خلک او د چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د پیښې په تړاو محکمې ته د دومره کسانو په ازرولو خوښ دي خو وایي چې باید د محکمې پرېکړې عملي شي. دوی وایي که دا فیصلې په بله محکمه کې کمیږي او یا د سیاسي مسایلو ښکار کېږي ښې نتیجې به ونه لري.
د فرخوندې د قتل قضیه د کابل ابتدایي محکمې په علني ډول مخته وړله او ټولو کسانو کولی شوی چې هغه وګوري. د حقوقي چارو کارپوه او مدافع وکیل سید خالد سادات چې د محکمې جریان تعقیب کړی وای له یو لړ نیمګړتیاو سره سره د تورنو کسانو قضیو ته له قانون سره سم رسیدګي شوې ده. ښاغلی سادات د محکمې د نننۍ فیصلې په اړه د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی دغه فیصله عادلانه بولي وویل
تقریبا تر ډېر ځای پورې د افغانستان د جزا د قانون پر اساس او په خپله د قانوني شکل باندې ترسره شوې وه. په دې معنا چې هغه اصلي عاملین د جرم څوک چې په شدید ډول په جرم کې دخیل ول خصوصا متعدد جرمونه یې کړل چې په قتل باندې بیا د جسد په سوځولو کې همدارنګه د جرم په تحریک کې لاس درلود هغې باندې د اعدام حکم وشو. زه یقین لرم دا یو قانوني فیصله وه. دویمه کټګوري کې هغه اشخاص چې هغوی شریکان د جرم ول دا هم د قانون په اساس باندې فیصله وشوه. د اعدام مستحق نه دي، په هغې باندې اعدام جزا نشي تطبیقېدلی ځکه د دوی د جرم انګیزه او د دوی د جرم شکل دومره سنګین نه و لکه څنګه چې د سرور اشخاص چې هغې باندې اعدام حکم وشو. پاتې د باقي مانداتو له سفره هغه اشخاص چې هغوی برات حاصل کړل د هغه اشخاصو چې دوی فقط په تصویرونو کې لیدل شوي دي او مستقیما دوی په قضیه کې دخیل نه ول او مستقیما دوی د جرم شریکان نه ول نو دوی برات حاصل کړل. ولې مهمه موضوع دا ده چې اصلي طراحان د دې قضیې او اصلي عاملین د دې قضیې هغوی تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. امید ده چې ونیول شي. عدلي او کشفي ارګانونه همدارنګه امنیتي ارګانونه د هغوی په نیولو کې باید جدي اقدامات وکړي تر څو د قانون منګول ته وسپارل شي. نننۍ محکمه اگر چې بعض نواقص درلودل، مثلا هغه متهم چې هغوی نه د شکنجې په اساس باندې تحقیقات اخیستل شول هغوی باندې هم 14 کاله حبس وخته چې خپله دا باید روښانه شوی وای چې آیا د دې دغه اظهارات د زور په اساس ورکول شوي دي که نه د دوی په خپله خوښه باندې ورکول شوي دي.
تاسې د اصلي طراحانو خبره وکړه. همیشه ویل کېږي چې دوی نه دي نیول شوي، نو دا څوک دي؟
قاضي د حکم د صادرولو څخه وروسته میډیا ته مطبوعاتو ته هم وویل چې څلور نفر باید تصګیر شي. د هغوی نومونه واخیستل. تر اوسه پورې ولې امنیتي ارګان نه دي توانېدلي چې داسې خلک تصګیر کړي او د قانون منګول ته وسپاري؟ امکان د دې ولري چې شاید د دوی تر شا داسې خلک وي چې دوی حمایه کېږي د بعضې خلکو نه د هغوی په اساس تر اوسه پورې کتمان شوي دي او یا یې د جرم شکل کتمان شوی ده.
د حقوقي چارو کارپوه او مدافع وکیل سید خالد ساداتو خلک د کابل د ابتدایي محکمې د نننۍ فیصلې په اړه څه وایي؟ د تورنو کابل ښاریانو نظرونه به په دې اړه واورو.
دا ابتدایي محکمې کومه فیصله چې شوې ده په خوندې د قضیې په هکله تر ډېره حده دا یو عادلانه فیصله وه. دوم قدم کې د قضایه ارګان نه ارزو همدغه ده چې په راتلونکو کې د مظلومانو د حق د اعادې لپاره همدارنګه فیصلې وکړي.
ما کوم زکیه مې کابل خر اوسیدونکی د فرخوندې د محکمې په ارتباط باندې دونو باید زه ووایم چې دا یو ډېر عادلانه محکمه وه. په دې تېرو 13 کالو کې د کرزي په دوره کې داسې هېڅ کلم نه و څوک محاکمه شوي لکه دا اوس کوم خلک محاکمه سو. کوم کسان خوش سو هغه نو د قاضي صاحب فیصله ده. نو انشاءالله هغه به خپله ایمانداري کړې وي.
دا زمانو امید د کابل خار اوسیدونکو هم د فرخوندی د قضیې د لومړۍ محکمې د پریکړه پر اساس باندې باید ویم چې دا پریکړه ډیره عادلانه وه، ځکه چې د افغانستان یو جمهوري نظام د اسلامي ملک دی، دلته قضا شته، دلته قانونوالی شته دی، او دلته هیڅوک نشي کولی چې خپل په سر باندې یا چا ته جزا ورکړي یا ورسره څه وکړي. او پاتې شو دا متباقي اته کسان چې دوی خوشش کړي دي، خدای دې وکړي چې د دوی پاک له باندې عادلانه قضاوت شوی وي، داسې نه وي چې ګناهګار خوشي کړي وي، بې ګناه ته یې سزا ورکړي وي.
خواهش بود چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ام کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مخلص
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخله تون شدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری ل آزادی رادیو نواوری.
دې پروګرام کې سبا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپل نظر پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او هم نظر البته د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هڅه کوي د ملګرو ملتونو له تور لسته د طالب مشرانو نومونه وویستل شي. د سولې د عالي شورا له مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره مو مرکه کړې، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د حکومت د وروستیو اقداماتو په باب د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر له څرګندونو مو خبره وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي تر روسي ډلې نشي کولی چې په نویو نومونو ځانونو ته په افغانستان کې سنګرونه جوړ کړي. نور الحق علومي دا خبره نن په کابل کې د پولیسو د ځانګړې قطعې د یو شمېر سرتیرو او افسرانو د استایلو په غونډه کې وکړه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان امنیتی ځواکونه ټینګار کوي چې پخوانی تروریستي ډلې چې نن سبا په هر نوم او هر جامه په هیواد کې ناامني رامنځته کړي، افغان ځواکونه به یې وځپي. دا خبره د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ملي پولیسو د ځانګړو قطعاتو د یو شمېر سردیرو او افسرانو د ستایلو په غونډه کې وکړه. خاغلی علومي وویل افغان امنیتي ځواکونه او په تېره د ملي پولیسو ځانګړې قطعې اوس مهال دومره مسلکي تجهیز او پیاوړي شوي چې د دښمن هر حرکت او هر پلمه په میړانې سره شنډولی شي.
مردم افغانستان مردم مسلمان و با ایمان هستند.
د افغانستان خلک مسلمانان او ایماندار دي. هغه چې پرون یې په بل نامه ویره اچوله او نن یې د داعش په نامه اچوي په افغانستان کې ځای نه لري او امنیتي ځواکونه به یې وځبي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د پولیسو ځانګړې قطعه په 1303 لمریز کال کې د دې وزارت په تشکیلاتو کې جوړه شوې چې اوس مهال په زرګونو منصوبین لري او د هیواد په هر ولایت کې د سولې او ثبات د ټینګولو په هدف له مخالفینو سره جنګیږي. د افغانستان د ملي پولیسو د ځانګړې قطعې مسؤلینو وویل له کومې ورځې راهیسې چې امنیتي مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته په تېره ملي پولیسو ته سپارل شوي، دې قطعې په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد کابو 2000 عملیات کړي، له زرو زیات مخالفین یې وژلي، شاوخوا 1400 ټپیان کړي او په سلګونو یې نیولي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په ځینو لویدیځو او شمالي ولایتونو کې مخالفینو په ځانګړي ډول د داعش په نامه یوې نوې ډلې د افغان ځواکونو پر ضد فعالیتونه پیل کړي او د کندز، بدخشان، غزنی، زابل او فراه ولایتونو ځینې ولسوالۍ نامنه کړي دي. د ملي پولیسو د ځانګړې قطعې یو شمېر سرتیرو آزادي راډیو ته وویل چې که د عملیاتو پر مهال هوایي ځواکونه د دوی ملتیا وکړي، د هیواد په هره سیمه کې به مخالفین وځپي. دې قطعې پورې منصوبو دوو تنو آزادي راډیو ته وویل.
نوم مې رحمت الله د ګیته کې د یو کال کېږي شامل شوی یم او چې موږ عملیاتو کې اشتراک کوو، په هغه حالات کې موږ اشتراک کوو چې کله ضرورت پېښ تاتونې پوره یو
نوم عبدالمحبوب تکنیم سال خوب هستم به همراه ما باشه خوب هستم.
کارپوهان وایي تروریستي ډلې له پخوا څخه په دې هیواد کې فعال وي. دوی وایي د داعش ډله هم هماغه پخواني وسلوال طالبان دي، خو اوس یې سپین بیرغونه په تور اړولی دي. ځینې افغان امنیتی مسؤلین تاییدوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش موجودیت حقیقت لري او هڅې کوي چې سربیره پر افغانستان د سیمې ځینې نور هیوادونه هم ناامنه کړي. که څه هم افغان امنیتي ځواکونه د داعش موجودیت خطرناک ګڼي، خو دا هم وایي چې د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولي دي.
د بل خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هڅه کوي د ملګرو ملتونو له تور لسته د طالب مشرانو نومونه وایستل شي. د قطر د سولې په غیر رسمي خبرو کې طالبانو د ملګرو ملتونو له تور لسته د خپلو مشرانو د نومونو د ایستلو او د سیاسي دفتر د پرانستلو غوښتنه وکړه. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له تور لسته د طالبانو د ایستلو لپاره هلې ځلې پیل شوي او د ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو له لورې د همکارۍ ژمنه ورکړل شوې ده. ښاغلی مجاهد دا خبره له عصمت ساروان سره په مرکه کې وکړه. له ده څخه لومړی وپوښتل شو چې آیا د سولې شورا د سولې عالي شورا له تور لسته د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو لپاره څه کولی شي؟
بله، موږ د سولې عالي شورا چې پیل نه په دې هلو ځلو کې وو چې هم د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره یو دفتر یو ادرس پیدا شي او همچنان د سولې عالي شورا کوشش کړی دی چې ډېر خلک یې د طالبانو د اسلامي تحریک هغوی د بندیزونو د لیست نه ایستلي دي او نور هم هغه څوک چې ضرورت پیدا کېږي چې هغه په مذاکراتو کې برخه واخلي یا یو بل خواته دوی سفرونه لري، نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره هم تفاهم وجود لري او د بین المللي ټولنې سره هم تفاهم وجود لري چې هغه موانع چې په دې لاره کې دي هغه له منځه یوسي او د دوی د تګ راتګ لپاره سهولتونه برابر کړي.
تر اوسه پورې د ملګرو ملتو یا د نړیوالې ټولنې عکس العمل څه وو؟
له نیکمرغه چې بین المللي ټولنې چې مشري د امریکا دولت کوي او همچنان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر اوسه پورې له موږ سره همکاري بشپړ وجود لري، هغه په دې کې له موږ سره هماهنګ دی. د تل لپاره یې ویلي دي سولې ټولې هغه هلې ځلې چې د افغانان کوي، ملکیت د افغانانو وي، رهبري د افغانانو وي، موږ یې ملاتړ کوو. بنا کې په واسان سولې د مذاکراتو دپاره کوم مسله پېښېږي، موږ باور لرو چې د سولې عالي شورا په دې لاره کې کوم خنډونه موانع شي هغه لرې کولی شي او د دې لپاره هلې ځلې کوي.
که چېرته ملګرو ملتو هم ومنله چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لسته لرې شي، څه فکر کوئ چې د سولې خبرې به رسمي شکل پیدا کړي؟
اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې په ایواز د دې باندې چې غیر رسمي مذاکرات په باندې وخت ضایع کوو، ټول اړخونه ته پکار ده که د افغانستان دولت ته که وسلوال مخالفین دي او همچنان بین المللي ټولنه چې مستقیما د مستقیمو مذاکراتو طرف ته لاړ شي تر څو چې د افغانستان بحران ته د پای ټکی کېږدو. پرې نه ږدو چې د یو بحران په ځای باندې نور بحرانونه را پیدا شي او نور د افغانستان ملت په همدې ورونو کې وسوځي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد د افغانستان ولسي جرګه وایي د سولې خبرې باید د وسلوالو مخالفانو له لومړۍ درجه مسؤلینو سره وشي. په دې اړه به زموږ په سهارنیو خپرونو کې په تفصیل واورئ. خو د پاکستان پیژندل شوی لیکوال او څېړونکی احمد رشید وایي په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وروستۍ خبرې به په راتلونکو څو میاشتو کې د دواړو اړخونو ترمنځ د رسمي خبرو لپاره لومړی ګام وي. د ازادي راډیو څېړونکی ابوبکر صدیق له احمد رشید سره مرکه کړې. جان قال کوزی لنډیز
احمد رشید چې په افغانستان او مرکزی آسیا څلور مشهور کتابونه لیکلي، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په قطر کې د وروستیو غیر رسمي خبرو یا بحثونو نتیجې څېړي چې آیا دا خبرې کتنې یا بحثونه به یو اوربند رامنځته کړي. ښاغلی رشید د غونډې د اهمیت په اړه وویل:
Well, I think there was a huge effort in before the event to say that this
زما په لغونډي خبرو مخکې زیات هلې ځلې شوې وې چې دا د هم غونډه شي. خو له دې کتنو خبرو څخه دوه شیان په ډاګه شول. پرې معنی چې د افغانستان په اساسي قانون او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د حضور په مسلو پر بحث کولو سلا وشوه. له دې مخکې طالبانو د دې مسلو په اړه هیڅ ډول جوړجاړی یا بحث نه کاوه. په دې توګه دا یو پرمختګ دی. د قطر په خبرو کې د طالبانو او افغان حکومت جګپوړو چارواکو ګډون کړی و او ممکن دا غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو لومړی ګام وي. ښاغلی احمد رشید د دې پوښتنې په ځواب کې چې د قطر خبرې به په راتلونکو څو میاشتو کې په افغانستان کې یو رسمي اوربند ته لار خلاصه کړي داسې وویل:
Well, I think there's no doubt that as far as the Afghan government and the international community is concerned,
tar kuma zaya che pa Afghan hukumat aw narewale tholune pore arilari pade ki hech shak nashta che doye de jagri ya dawl waqfe ta che bil akhira ba urban talar hawara kri lewal di pa jagra ki waqfa che da mahal la imkan la riskari da Afghanistan pa shamal ki da Taliban o dasturo tahajumi hamlo bande de lumri tob de pade kar sara ba da hugu Afghanan o shak hamle rishi che wai Taliban da suli la para jidi ne di
Afghan who still doubt very much that the Taliban are really serious about peace.
للیکوال او چلونکی احمد رشید څخه پښتنه وشوه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار لپیل راهیسی هڅه کړې چې پاکستان ته قناعت ورکړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په عمل کې مرسته کوي
I don't think Pakistan put together this meeting.
زه فکر نه کوم چې د دوحې کانفرنس دې له پاکستان سره کوم تړاو ولري که څه هم چې په ظاهر کې ځینو پاکستانی چارواکو په غونډه کې ګډون کړی و د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحل شریف د تیر میلادي کال په پای کې ښاغلي غنی او نړیوالې ټولنې ته وعده ورکړې وه چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په کار کې مرسته کوي خو موږ ولیدل چې د کابل له لوري له پاکستان سره د ښو اړیکو ټینګولو زیات ګامونه پورته شول مګر پاکستان داسې کوم حرکت نه دی کړی چې د خبرو میز ته د طالبانو په کینولو کې دې مرسته وکړي
We have not seen a similar move by Pakistan to get the Taliban to the table.
له ښاغلي رشید نه پوښتنه وشوه چې د چین جمهور رئیس په دې وروستیو کې پاکستان ته د سفر پر مهال په دې هیواد کې د 500 میلیارد ډالرو پانګونه وکړه د پاکستان او افغانستان په نږدې کولو کې د چین ونډه څومره ده او آیا پیکینګ به په اسلام آباد دومره فشار واچوي چې هغوی طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینوي زما په اند چین ډیره ستره ونډه لري نه یوازې د سیاسي مهارت له مخې بلکې د هغه څه له مخې چې د هیوادونو ته ورکوي چین په پاکستان او افغانستان کې د سترو زیربنایي سکتورونو په پراختیا کې چې هغه د سړکونو اورګاړي او پایپ لاینونو تړاو دی او چین د ورېښمو لارې وصل کوي او بالاخره به چین له اروپا سره هم ونښلوي زیات کار کوي دا په حقیقت کې د پاکستان او افغانستان لپاره وروستی چانس دی چې په خپلو کې همکاري وکړي او له دومره زیاتو پیسو او زیربنایي مرستو نه ګټه واخلي چې چین برابروي چین په ډاګه او واضح ډول ویلي چې دوی په افغانستان او پاکستان کې سوله غواړي دوی د جګړې ختمېدل غواړي په دې توګه به چین په افغانستان کې تر ځمکې لاندې زیرمې تیل او طبیعي غاز استخراج کړی شي چینایانو د دې کار لپاره له افغانستان سره تړونونه کړي خو د جګړې د دوام له امله یې کارونه په ټپه درېدلي دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل سعودي چارواکو سره به په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د یو زنډ راتو پر لارو چارو خبرې وکړې څو د هیواد کې هغو ولسي خلکو ته د بشري مرستو د رسېدو لاره هواره شي چې په جګړه کې ښکېل دي او له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي اجمل انت به غوږ شو
په افریقایي هیواد جیبوتي کې د خبري کانفرنس پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې په یمن کې د بشري وضعیت په اړه شور اندېښنه لري او زیاته یې کړه چې دغلته وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابېږي د جان کیری په وینا دا ډېره مهمه ده چې په جګړه کې د اوربند او زنډ شرایط په سمه توګه عملي شي څو هیڅ لوری د اوربند له مودې څخه د سیمو د لاندې کولو لپاره کار وانخلي که نه وضعیت به نور هم کړکېچن شي جیبوتي هغه هیواد دی چې د یمن د جګړې له کبله څو زره کډوال وراوښتي امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي اوسي اقیان په روان تاوتریخوالي ملامت وبلل خو ویل باور لري چې په راتلونکو ورځو کې به په جګړه کې یو موقت اوربند رامنځته شي جان کیری د چهارشنبې په ورځ سعودي عربستان وستایي چې هڅې کړي څو مرستندویه ادارې په یمن کې ملکي خلکو ته ورسیږي نوموړي وویل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره به د یو موقت اوربند لارې چارې هم له سعودي چارواکو سره وڅېړي نوموړي همدارنګه په یمن کې د خوړو اوبو او سرپنا د زیاتېدونکې اړتیا په پوره کولو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د 8.5 میلیونو ډالرو مرستې اعلان هم وکړ نوموړي وویل چې امریکا به جیبوتي ته هم 2 میلیونه ډالره مرسته ورکړي څو د یمني کډوالو ستونزې کمې شي په داسې حال کې چې د کورنۍ جګړې له کبله له یمن څخه امریکایي مځکني ځواکونه وتلي جیبوتي په سیمه کې د القاعده شبکې د فعالانو او نورو سختریزو پر ضد د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د کارولو مهمه سیمه ده یمن د اوږدې مودې راهیسې بې وسلې سیاسي شخړو او د القاعده شبکې فعالیتونو ځپلی په دې وروستیو کې په دې هیواد کې حوسي اخیانو ډېره سیمه ونیوله او د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي یې له هیواده تېښتې ته اړ کړ په مقابل کې د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو یو ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلوالو پر اهدافو هوایي بمباری پیل کړي. تر اوسه د یمن په جګړه کې د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. حوثي اغیانو د سې شنبې په ورځ پر سعودي عربستان هوانونه او توغندي توغولي چې د رپورټونو له مخې دوه ملکیان وژلي. همدارنګه ویل کیږي چې 15 سرتیري هم نیولي. په عین حال کې په سلګونو یمنۍ کورنۍ د عدن ښار ته تښتېدلې چې جیبوتي ته نږدې پروت دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د خبري مجله هم دومره وزن لري. اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو راتلونکي نیم ساعت له سید سمی عباس را یاست مهرباني.
تشکر نوري. اس نوري خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:36 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که آیا محکمه مجرمین قتل فرخنده عادلانه بود، مشکل بیکاری جوانان در ولایت بلخ و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
چهار تن از قاتلین فرخنده به سزای مرگ محکوم شدند. مقامات از پیشرفت‌های در مذاکرات صلح افغانستان خبر دادند و اردوی پاکستان استخبارات هند را متهم به دامن زدن تروریسم در پاکستان کرده است. محکمه ابتدایه شهر کابل 4 تن را به جرم قتل فرخنده به اعدام و 8 تن دیگر را به 16 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. صفی الله مجددی رئیس این محکمه حین اعلان این فیصله گفت که 18 تن دیگر از متهمین بنابر عدم موجودیت اسناد و شواهد براءت حاصل کردند. آقای مجددی حکم اعدام 4 تن را چنین بیان کرد:
را در قضیه قتل و سوختاندن جسد مسمات فرخنده نامه به اشد مجازات، یعنی اعدام، هر واحد شما را محکومی به مجازات نمودیم.
تفصیل این خبر را تا لحظات بعد خواهید شنید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید به خاطر گفتگوهای صلح با طالبان مسلح باید گامهای عملی برداشته شود. در یک اعلامیه این شورا آمده است که حکومت افغانستان و شورای عالی صلح پیش از این با کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد گفتگوها را آغاز کرده بود تا نامهای طالبان را که در مذاکرات صلح شرکت میکنند از لست سیاه حذف کند. در اعلامیه آمده است که شورای عالی صلح می خواهد تمام طرفها در نظام سیاسی کشور به طور عادلانه شرکت نمایند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید دو تن از مخالفین مسلح دولت را با مقدار سلاح و مهمات در ولایت کندهار بازداشت کرده است. در اعلامیه این ریاست آمده است این افراد در حالی که مصروف فعالیت‌های تروریستی و انتقال سلاح و مهمات به گروه طالبان بودند گرفتار شدند. افراد بازداشت شده به جرمشان اعتراف کردند. و خبر آخر داخلی که نهاد جامعه مدنی موسوم به گروه حفاظت از افراد ملکی میگوید به خاطر جلوگیری از افزایش تلفات ملکی در افغانستان نیاز به طرح و عملی ساختن یک پالیسی فوری میباشد. کریمه کریمی یک عضو این گروه:
آموزش و بلند بردن آگاهی افراد ملکی در مورد حقوق خیش و تحفظ شخصی در جریان درگیری ها. 2. تعهد به حفاظت از افراد ملکی توسط طرف های درگیر.
خبرهای جهان دل ازات بعد. اردوی پاکستان راو یا اداره عمده استخبارات هند را متهم به دامن زدن تروریسم در پاکستان کرده است. این اتهام دیروز در جریان اجلاس قماندانان ارشد نظامی پاکستان در شهر راولپندی بر هند وارد شد. هدف کنفرانس دیروز بررسی عملیات جاری اردوی پاکستان علیه تندروان در مناطق قبایلی در سرحد با افغانستان بود. در اعلامیه‌ای که در ختم این جلسه صادر شد، قماندانان اردوی پاکستان از دخالت هند در گسترش تروریسم در پاکستان با جدیت یاد کردند. ایران میگوید در چند روز آینده یک رای حل حقوقی در مورد ضبط یک کشتی باربری به دست خواهد آمد که در تنگه هرمز توقف داده شده است. این کشتی با بیرق جزایر مارشال از تنگه هرمز عبور میکرد و در 27 اپریل از سوی کشتی های گزمه ایران در یکی از مزدحمترین راه های بحری انتقال نفت متوقف شد. این مسئله منتج به آن شد که امریکا چند کشتی را برای نظارت وضعیت به منطقه فرستاد تا کشتی های با بیرق امریکا را در عبور و مرور از تنگه هرمز همراهی کنند. رهبران جمهوری خواه در صنایع امریکا راه را برای یک رأی‌گیری در مورد سند هموار کردند که قرار است به کنگرس امریکا حق بررسی موافقتنامه هسته‌ای با ایران را بدهد. قرار است این رأی‌گیری فردا صورت گیرد. و خبر آخر که راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا به هدف شرکت در مراسم 9 می در مسکو به مناسبت پیروزی اتحاد شوروی سابق در جنگ دوم جهانی و ملاقات با رهبران روسیه وارد مسکو شده است. این دیدار در حال صورت می گیرد که روابط سرد بین کیوبا و امریکا آهسته آهسته رو به گرمی نهاده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه میشنوید که یک محکمه کابل 4 تن را در ارتباط با قتل فرخنده به اعدام محکوم کرد. حکم قاضی چنین بود:
به اشد مجازات، یعنی اعدام، هر واحد شما را محکومین به مجازات نمودیم.
آیا این حکم عادلانه می باشد؟ یک حقوقدان در این مورد می گوید:
به طور کلی متاسفانه که نشد عدالت تامین کنه، به خاطر که این 4 نفر طراحان اصلی قضیه قابل دستگیر نیستن.
نمایندگان طالبان میگویند نظریات آنها در مورد حقوق زنان مانند گذشته نیست. یک خانمی که در اجلاس قطر با طالبان اشتراک داشت اظهار می‌دارد:
میگفتم که ما با همه حقوقی که خانمای افغان با حساب از نظر اسلامی دارن با اون متفقد هستیم و برشان احترام قائل هستیم.
جوانان ولایت بلخ در مورد بیکاری در این ولایت شکایت دارند. یک تن از این جوانان به رادیو آزادی گفت:
شمار زیاد از جوانای تحصیل کرده و واجد شرایط کار ما اعمال با مشکل بیکاری مواجه است.
قرارداد کنترل حریم فضایی افغانستان که امریکا مسئولیت آن را به عهده گرفته بود در ماه جون خاتمه می‌یابد. و گزارش های دیگر: صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. محکمه ابتدایی شهر کابل 4 تن را به جرم قتل فرخنده محکوم به اعدام کرد. رئیس این محکمه روز چهارشنبه در جریان محاکمه ابتدایی 30 متهم غیر نظامی این قضیه همچنان 8 تن را محکوم به 16 سال حبس و 18 تن دیگر را براءت داد. اما خانواده فرخنده فیصله محکمه را غیر عادلانه خوانده و میگوید که به شکل ساختگی و تحت فشار مقامات زورمند به هدف فریب مردم دایر گردیده است. در این حال کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده رهایی 18 متهم این قتل را غیر عادلانه خوانده و تقاضا دارد که براءت حاصل کردن آنان باید مطابق به قانون مورد بررسی قرار بگیرد. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
پس از گذشت نزدیک به 50 روز از قتل فرخنده، حکم اعدام بر 4 مجرم این قضیه صادر کردید. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف و عبدالبشیر کسانی اند که محکوم به اعدام شدند. محکمه ابتدای شهر کابل 8 مجرم دیگر این قضیه را به 16 سال حبس محکوم کرد. صفی الله مجددی، رئیس این محکمه، روز چهارشنبه با صدور این حکم گفت که مجرمین حق استیناف طلبی را دارند و این حکم نهایی نیست.
در قضیه قتل و سوختاندن جسد مسمات فرخنده نامه، طبق هدایت قانون جزا و با در نظر داشت قانون منع خشونت علیه زن، به اشد مجازات، یعنی اعدام، هر واحد شما را محکومین به مجازات نمودیم. حکم ما حکم قطعی در مورد از 4 نفر نیست.
محکمه ابتدای شهر کابل در همین روز 18 متهم این رویداد را براءت داده و حکم رهاییشان را صادر کرد. نخستین فیصله محکمه ابتدای شهر کابل فقط در مورد 30 غیر نظامی متهم این قضیه صادر شد. قرار است فیصله در مورد 19 پلیس که در قضیه قتل فرخنده دخیل و یا هم متهم به بی‌پروایی شدند هفته آینده صورت گیرد. رئیس محکمه ابتدای شهر کابل سه تن را به نام‌های پهلوان پادشاه و محمد حسن از جمله مجرمین اصلی اعلام کرده گفت که نهادهای عدلی مکلف به دستگیری آنانند. اما خانواده فرخنده فیصله محکمه را غیر عادلانه خوانده و میگوید که به شکل ساختگی و تحت فشار مقامات زورمند به هدف فریب مردم دایر گردیده است. محمد نادر پدر فرخنده در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکم محکمه ابتدایه برای آنان غیر قابل قبول است و باید جلسات این محکمه دوباره برگزار گردد.
محکمه یک محکمه مطلق قلابی بود. تحت فشار مقامات زورمند فیصله صادر کرده. با ما این محکمه قابل قبول نیست، هرگز قابل قبول نیست. ما عدالت میخواهیم. مجرمینه که در قتل دختر ما تهم گرفتیم، در قتل دختر ما دست دارن، اونا از طرف دولت دستگیر شوند.
برادر فرخنده دستگیری افرادی را که رها شدند فریب خوانده میگوید این افراد بدون اسناد به خاطر خاموش ساختن سر و صداها در رابطه با این قضیه به هدف عوام فریبی بازداشت شده بودند. فرخنده 27 ساله در 28 ماه حوت سال گذشته از سوی دهها مهاجم به اتهام دروغین سوختاندن نسخه از قرآن کریم به حد مرگ لتوکوب و سپس جسدش به آتش کشیده شد. پس از این رویداد و عکس العمل های تند حلقات مختلف در داخل و خارج از کشور 49 تن به شمول 19 پلیس در پیوند به این رویداد بازداشت شدند.
برخی از حقوقدانان افغان میگویند محکمه ابتدایه توانست تا حد عدالت را در قضیه قتل فرخنده تامین کند، اما آنان میگویند تا زمانی که چند مجرم اصلی دیگر به پنجه قانون سپرده نشوند این قضیه ناقص باقی خواهد ماند. سهل لیوال با سید خالد صادات یک وکیل مدافع مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که فیصله محکمه ابتدایه در پیوند به قتل فرخنده را تا چه حد عادلانه میداند.
محکمه ابتدایی در باره قتل قضیه فرخنده تا یک حد دانستن که عدالت تامین کنه و طوری بودن که در چارچوب قانون اساسی افغانستان، در چارچوب قانون جزایی اجرات جزایی کشور و همچنان در چارچوب قانون جزایی افغانستان جای داشتن و به شکل ازشکال دانستن که عدالت تامین کنن. به خاطر از اینکه سه کتگوری تخمین بودن، کتگوری اول عاملین اصلی قضیه 4 نفرشان بودن و اعدام محکوم شدن، همچنین 8 نفر دیگری که شریک جرم بودن اونا را به 16 سال حبس تنفیذی محکوم شدن. کتگوری سوم افرادی بودند که در محل واقع حضور داشتن و اونا برات اصل کردن که از 10 نفرشان بودند. یعنی هر سه کتگوری اگر ما شما اشاره داشته باشیم تا حال تانستن که عدالت تامین کنه.
کمیسیون حقیقت یاب قتل فرخنده از رهایی 18 تن انتقاد کرده، میگه که برخی از این افراد محرکین اصلی قضیه بودند و برخی دیگرشان هم باید به جرم بی‌مسئولیتی مجازات می‌شدند. قانون برای شهروندانی که در این قضیه بی‌مسئولیتی نشان دادن یا بی‌مسئولیت عمل کردن چی حکم دارن؟
قانون در اینجا صراحت داره و خصوصا در جرایم مشهود وقتی که جرم دیده میشه و به طور شاهد به طور عینی و علنی دیده میشه افراد مسئول هستن که منصوبین امنیتی و حتی منصوبینی که ارگانهای عدلی و قضایی و همچنان ارگانهای کشفی را خبر کنن. این قید در حالی هستن که در آنجا منصوبین امنیتی وجود نداشته باشه، اما در قتل قضیه فرخنده دیده میشه که در اونجا منصوبین امنیتی حضور داره، منصوبین کشفی حضور داره. پس برای مردم عام و برای افراد عام این دلیلش تا نمیتونه که اونا عدم مسئولیت کردن و مسئولیت فردی که در مقابل جامعه دارن اونا باید محاکمه شدن.
آقای صادات، فیصله محکمه ابتدایه در مورد قضیه قتل فرخنده چقدر تونست که باور مردم نسبت به قضای افغانستان تقویت ببخشه و یا هم برعکس آنان را بی باور بسازه؟
خب ما پیشتر هم عرض کردیم که تا حد تونستن، تا یک اندازه تونستن، به طور کلی متاسفانه که نشد عدالت تامین کنه به خاطر اینکه 4 نفر طرحان اصلی قضیه قابل دستگیر نیستن. اگر اونا دستگیر نشه و به پنجه قانون سپرده نشه ما فکر میکنیم که قضیه قتل فرخنده متناقص خوانده ماند. و
سید خالد صادات یک وکیل مدافعی بود که در مورد بررسی قتل فرخنده در محکمه ابتدایه و حکم درباره اعدام 4 نفر توضیحات میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا بشنوید که بعضی از باشندگان شهر کابل در مورد محاکمه مجرمین قتل فرخنده چی میگویند.
اسم بنده شیروان شیرزای باشنده شهر کابل. نظر به فیصله قضیه فرخنده چون عادلانه نبود، به خاطر از اینکه در تمام تریبیون ها ما تصویرها را دیدیم، همی افرادای می 18 نفری که رها شدن خود از جا پیش قاضی اعتراف کردن که کسش گفت من با سنگ زدم، کسش گفت من تیل انداختم در دادم، کسش گفت که من با موج زدم، کسش گفت بلغت زدم. خب ببین با موج بلغت جان به حق سپرد، پس چطوری براءت برد از محکمه؟ محکمه افغانستان محاکم به کلی اعتبار خود پیش اتباع افغانستان عدس داده، ما هیچ کدام اعتبار نداریم.
اسمم آرزوست، یکی از باشنده مکریان هستم و ما برخلاف اینمی فیصله محکمه هستم، چون اما اشخاص همگیشان گفتن که ما زدیم، فرخنده را زدیم، لاتکوب کردیم، ولی چرا رهاشتن؟ این محکمه عادلانه نبوده. ما هیچ سر امی محکمه افغانستان اعتماد نداریم. این قضیه قسمی بود که همه گی دست داشتن در مرگش، تنها 8 نفر یا چند نفر نداشتن، پس چرا اونا اعدام شدن و این 8 نفر دیگر هاشته؟ این عادلانه نیست.
نظر به فیصله محکمه ابتدایی فرخنده، 4 نفر که اعدام میشن، به نظر من عادلانه بود قضیه زیاد، به خاطر از این کسایی که باعث قتل شد اونا اعدام میشه و کسایی که روی احساسات عمل کردن اونا با سزا اعمال خود دیدن که 16 سال حبس سرشون برامده و 18 نفر دیگر که رها کرده، شاید محکمه خودش فیصله کرده شاید حتما بیگناه بودن یا که دست نداشتن.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نماینده های طالبان گفتند به همه حقوقی که برای زنان افغان در اسلام مد نظر گرفته شده احترام دارند. ملاله شینواری عضو سابق ولی جرگه افغانستان می گوید نماینده های طالبان این سخن را در نشست ابراز کردند که به روزهای شنبه و یکشنبه در قطر برگزار شد. به گفته خانم شینواری تمامی 8 نماینده طالبان در این نشست گفتند که زنان افغان حق دارند در سیاست سهم بگیرند، تجارت کنند و آموزش ببینند. خانم شینواری در صحبت با رادیو آزادی گفت که خودش و 2 وکیل مدافع زن گروه طالبان در نشست قطر شرکت کرده بودند. ژکفر احمدی با ملاله شینواری صحبت کرده و نخست از او پرسیده که دیدگاه این نماینده های طالبان درباره زنان افغان چی بود؟
می گفتم که ما با همه حقوق که خانمای افغان به حساب از نگاه اسلامی دارن به اون متعقد هستیم و برشان احترام قائل هستیم و ما اگر بخواهیم که مثلا بیاییم و بعد پروسی سال هم اشتراک کنیم و مذاکرات هم بکنیم همه حقوق خانما را قبول داریم، اما در داخل چوکات اسلام که البته حقوق ازدواج و خواست خودش، حق ازدواج و خواست خودشان، حق تجارت و میراثت و همچنان حق تعلیم و حق اشتراک در سیاست و میتونه هم رای بده هم خودش خود کاندید کنه و هم در سیاست باشه، به همه و همه موارد اشاره کردن و حتی بسیار عادی گفتم آقای استانبزایی که مثلا از این پیتر را دقتر شد و هم یک دن میتونه که انجینیر شد و بسیار از عادی و میگفت از یک تن از طالبا که یک شخص بسیار کلانسن بود و اینا داشتن به خد احترام داشتن، ما اسمشان فراموش کردیم ولی فکر میکنیم از جلال‌آباد بودم، اینا میگفتن که نواسه های ما و معلم هایش البته هر دیگه که درست میخوانم از پیشان پرسن میکنم که چون خودت نواسه یک طالب هستی تا چی واسه درست میخوانی میگم، ما برش گفتم که تا وقتی که سری فیصل شوام.
هدف شما ایست که همه 8 رهبر ارشد طالبا چونین یک نظر داشتن؟
همه ایشان یک نظر بودن، درگرخوای اونا یک رقم هماهنگی عجیبی دیگر میشد که همشان قبل از قبل مثلا میفهمیدن که باید چی بگویم، این بر ما بسیار جالب بود.
پس با توجه به این که در رژیم طالبا دخترها و زنها از کار کردن و تحصیل، مکتب رفتن و پوهنتون رفتن محروم بودن، این به نظر شما نشانه ای از تغییر بسیار جدی و بزرگ در پالیسی گروه طالبا نسبت به زنها در افغانستان نیست؟
به نظر ما عمت بود. ما اول فکر میکردم که وقتی که داخل کنفرانس شان شاید نام را نایی صحبت نکنن و مخاطباشون پناه مردایی باشن که هم به ما رفتن
ولی جالبی بود که ما وقتی گپ زدم و درباره حقوق زن صحبت کردم، درباره مشکلاتی که زنها دارن، درباره خانمایی که حتی یک فرزندشان در پلیس و فرزند دیگرش در طالبا کشته میشه، برشان گفتم. یک تن از این طالبا که اونا هم فکر میکنم اسمشون جان محمد مدنی بود، اونا آمدن در وقت کیبریک بنده ما صحبت کردن و گفتن که وقتی که خود صحبت میکردی اشک از چشمای ما آمد و من نتونستم که کنترل کنم، اشکای خود کنترل کنم و احساسات خود کنترل کنم.
ملالای شینوار عضو سابق ولسی جرگی افغانستان بود که درباره تغییر نظر طالبان در رابطه با زنان افغان توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قرار است قرارداد کنترل حریم فضایی افغانستان که از 2001 میلادی ایالات متحده مسئولیت آن را به عهده دارد در ختم ماه جون سال جاری خاتمه بیابد. این در حالی است که افغانان آماده گرفتن این مسئولیت نیستند و اداره هوانوردی ملکی افغانستان تلاش دارد تا این مسئولیت را به یک شرکت خصوصی بین المللی بسپارد. فرشتنگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقامات و دیپلمات ها می گویند اگر حکومت افغانستان رای حل را در مورد مسئولیت حریم فضای این کشور که قرار است قرارداد کنترل آن با ایالات متحده آمریکا در یک ماه دیگر به پایان برسد نیابد، ممکن این کشور نه تنها میلیون ها دلار عوایدش از این بابت را از دست بدهد، بلکه اعتبارش در نزد کشورهای کمک دهنده نیز زیانمند خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که حریم فضای افغانستان که از سال 2001 میلودی به این سو از سوی ایالات متحده آمریکا کنترل می شود، نقش یک دهلیز مهم رفت آمد میان آسیا و اروپا را دارد. قاسم رحیمی مسئول رسانه ها در اداره هوانوردی ملکی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرارداد کنترل فضای افغانستان با ایالات متحده آمریکا در پایان 2014 میلادی خاتمه یافت، اما از این که افغانستان در آن زمان آماده گرفتن این مسئولیت نبود، اشرف غنی رئیس جمهور کشور این قرارداد را برای 6 ماه دیگر با مقامات آمریکایی تمدید کرد. و گفته وی در حال حاضر صحبت‌ها میان مقامات هوانوردی افغانستان و چندین شرکت خصوصی که می‌توانند مسئولیت کنترل فضای این کشور را به عهده بگیرند جریان دارد.
تا به حالا 5 شرکت بین‌المللی RFP خود دریافت کردند، به شامل لیست شدند که به نحوی گویا آمادگی دارند برای گرفتن قرارداد کنترل حریم هوایی افغانستان. ما امیدوار هستیم که پیش از ختم ماه جون موفق شویم که کنترل حریم هوایی افغانستان به یک از شرکت‌های بین‌المللی که تجربه لازم در این عرصه داشته باشه واگذار کنیم.
قاسم رحیمی همچنان از ژاپن یادآور شد که تعهد کرده تا در قرارداد جدید کنترل فضای افغانستان این کشور را کمک مالی کند، اما قاسم رحیمی میگوید ژاپن بعض شرایط را نیز ارائه کرده که یکی آن به گفته وی حریم فضای افغانستان به اهداف نظامی و امنیتی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. آقای رحیمی افزود که اداره آنها تلاش دارد تا قرارداد کنترل حریم فضای افغانستان را به یک شرکت خصوصی بسپارد و در ضمن کادرهای افغانستان را در این راستا آموزش بدهد تا در آینده این مسئولیت به دوش خود افغانها باشد. در حال حاضر طیاره‌های امارات عربی، ترکیه، هندوستان و برخی از کشورهای دیگر به افغانستان پرواز دارند. اسوسییتد پرس نوشته اگر حکومت افغانستان مسئولیت کنترل فضای کشورش را به شرکت خصوصی بسپارد، مصرفش را باید از بودجه خودش بپردازد و این کار برای تمویل کنندگان این کشور ناخوشایند خواهد بود، زیرا بخش بزرگ بودجه افغانستان را کشورهای کمک کننده تمویل می کنند.
جوانان در ولایت بلخ از نبود کار و فرصتهای شغلی شکایت دارند و می گویند که دولت در بیش از یک دهه گذشته قادر به مساعد ساختن زمینه کار با آنان نبوده است. در این حال مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین ولایت بلخ از توزیع بیش از 600 جواز کاری به اتباع خارجی در سال گذشته خبر می دهند. در این مورد مجیب الرحمن حبیب‌زی از مزار شریف جزئیات بیشتر دارد.
شماره 3 از جوانان در ولایت بلخ از نبود کار و فرصت‌های شغلی رنج برده و شکایت دارند که در بیش از 14 سال گذشته دولت افغانستان قادر به فراهم ساختن زمینه و فرصت‌های کاری برای عموم افغان‌ها خاصتاً جوانان نبوده است. آنان شکایت دارند در حالی که ده‌ها هزار جوان در ولایت بلخ پی کار بوده و فرصت دریافت مصرف تأثیر و مصارف خانه را ندارند، اما اداره کار و امور اجتماعی این ولایت برای صدها تبعه خارجی زمینه کار را فراهم ساخته است. عارف موسوی یکی از باشندگان ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که نبود کار در جامعه و عدم توجه لازم دولت در این قسمت سبب شده است تا جوانان اکثرا با مشکلات روحی دچار شده و مخالفین هم با استفاده از فرصت آنان را به صفوف خود جذب نمایند. از سوی هم آقای موسوی با مسئله مساعد ساختن فرصت کاری برای اتباع خارجی و سلب حقوق کارگران افغان مخالفت نشان داده، میگوید که از یک سو جوانان با این کار ادارات دولتی نسبت به آینده دلسرد میشوند و از سوی هم هزینه انگفت توسط این افراد به خارج از کشور انتقال می‌یابد. وای در مورد گفت:
متاسفانه در شرایط قرار داریم که شمار زیادی از جوانای تحصیل کرده و واجد شرایط کار ما اعمال با مشکل بیکاری مواجه است. در چنین شرایط وقتی که به دلایل مختلف مثلا اتباع و شهروندان خارجی به کار جذب میشن، این صدمه بسیار بزرگ را از لحاظ روانی و جوانان ما میزنه و صدمه اقتصادی هم وارد میشه. به خاطر از اینکه وقتی شهروندان خارجی کار میکنه، پول هنگفت را از کشور به خارج انتقال میده.
گلالای هوتک رئیس کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بلخ در صحبت که با رادیو آزادی داشت در مورد افزود که آنان در سال گذشته به اثر سعی و تلاش خود به تعداد 350 تن از افغانها زمینه کار را فراهم ساخته است. خانم هوتک مسئله توزیع جواز به اتباع خارجی را رد نکرده، میگوید
در کل برای تعداد 637 تن از اتباع خارجی و برای 357 تن از کسایی که در ادارات دولتی و مؤسسات دولتی صاحب کار شده مجوز کار توزیع کردیم.
خانم هوتک تصریح کرد آنان یک بخش موقت تحت عنوان مرکز خدمات کاریابی را تشکیل دادند که این بخش مسئولیت ارزیابی را در ادارات دولتی و خصوصی بر عهده دارد تا زمینه کار را برای جوانان فراهم سازد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر خارجه استرالیا میگوید کشورش از تهدید گروه دولت اسلامی محفوظ نیست و این مسئله را در جریان دیدار از کشور پاکستان ابراز داشته گفت. در حال حاضر حدود 100 تروریست از استرالیا برای حمایت از گروه داعش به سوریه و عراق رفتند. وزیر خارجه استرالیا گروه دولت اسلامی را خطرناکتر از هر گروه دیگر تندرو خوانده است. زرون منگل با جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه استرالیا می گوید کشورش از تهدید گروه دولت اسلامی محفوظ نیست. جولی بیشپ وزیر خارجه استرالیا این مسئله را امروز در جریان دیدار از اسلام آباد در یک کنفرانس خبری ابراز داشت. بیشپ بعد از دیدار با سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان و خبرنگاران گفت کشورش از فعالیت‌های گروه دولت اسلامی یا داعش نگرانی دارد و برای تأمین امنیت سلسله اقدامات را اتخاذ نموده و قوانین جدید را تصویب کرده است. وی می گوید استرالیا محفوظ نیست. ما در حقیقت به این باوریم که در حال حاضر حدود 100 تروریست از استرالیا به عراق و سوریه رفتند که از این سازمان تروریستی ظالم و قاتل که داعش نام دارد حمایت می کنند. ما در استرالیا شماری از قوانین جدید را عملی ساخته ایم و منابع را برای تأمین امنیت خود تقویت بخشیده ایم. ما تا حد ممکن تلاش کرده ایم از رفتن جنگجویان به عراق و سوریه جلوگیری نموده و امکان فرصت‌های مالی به این سازمان را منجمد ساخته‌ایم. وزیر خارجه استرالیا همچنان گروه دولت اسلامی را نسبت به هر گروه دیگر خطرناکتر، پیچیده‌تر و گسترش یافته‌تر در تمام دنیا خواند. وزیر خارجه استرالیا همچنان اعلان یک بسته کمکی 19 میلیون دلاری به پاکستان را کرد که شامل کمک به مناطق سرحدی است که از جنگ‌ها و حوادث طبیعی متضرر شده‌اند.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای که آمده ام کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید
شنوندگان گرامی برنامه در امواج آزادی را فراموش نکنید که فردا از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر نشر می شود در برنامه فردا موضوع صلح با طالبان مطرح می باشد به برنامه تلفن کنید نظریات پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا از همین امواج نشرات خود را آغاز می کنند من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم خداوند یار و نگهدارتان.